مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. ونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې غړي برخه ده، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتون کې مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکي وایي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور اداد الله د پلویانو ترمنځ جګړې تیاری نیول شوی دی. او امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې ګډون وکړي. تفصیل: د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برمداغ بوکټي د هغه خبرې هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره مات کی خولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوکټي په ګډون په لنورو جلاوت نه بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ پښتنو هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. برمداغ بوکټي د وژل شوي سپینګیری بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي نوسی دی چې دا وخت په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شهري رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه یې هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډې تر هغه وروسته وشوه چې کله یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د دغه حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د ولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په خستو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلاني او فهیم 19 د سپتمبر په 10 عدالت ته وړاندې کړي. ګیلاني چې له 2008 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم په های کورټ کې اپیل کولی شي تر څو ضمانت یې ومنل شي او جیل ته ونه لیږل شي. مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیرو د سرطان ناروغي لري او په لندن کې درملنه روانه ده. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر آسم حسین د اداري فساد د یو بل مقدمه په خاطر عدالت ته وړاندې حاضر شو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستانیو سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اولواري وکړه چې هندي سرتیري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د 2003 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز بندۍ موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی کېږي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور داد الله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال ریډیو ته وویل:
منصور داد الله د ډیره وخته چې راغلی دی میشته و او سره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15 عمر شکلان سره ویستلی، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده. مسلمانان په ډوډۍ کې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا کې د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه ترڅنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شین شوی وي هغه تصفیه شوی دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي انشاءالله.
موسی کلا ولسوالۍ د تیرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستو رپورټونو له مخې د دې ولسوالۍ د واپس نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډانیل روزنبلون پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي او مغسې همکاري دی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنی یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بارنو چارو وزیر پرون د آسټریا په سرخار وینه کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او بالکن هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپایي اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې وکړه چې سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره څه وخت پلان جوړوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال تاسو ته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅول کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.19 روپیو او په 1.48 روپیو. یو ریال په 19.65 روپیو خرڅول کیږي او په 19.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.45 روپیو او په 28.80 روپیو. یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.06 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 9.5 او 6.5 او په کوئټه کې 5.5 او 4.5 وي.
درنو اردوونکو خبرونو مد مشال راډیو نه واوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ مشر برهمداګ بوختي د امن مذاکراتو د خبرې هرکلی کړي او د مثبت ګام ګرځولې دي. د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت تور پورې کړي چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمالوي.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
د شمالي بلوچستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې کاروباري مرکزونو د بیا ودانۍ لوزونه دي پوره کړي.
د میرا غرغر سامان تبا شوی دی. ګورنمنت مشتا بربر دای کین دهانی رکووله چې بس میر دا پروګرام نه خروپوي. غن آبادی هر څه کرش کړل.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د مشتو پښتونو د قومي تشخص موضوع سیړلې.
اسمه تشویق کول چې په هغه کې بدل اغستل، هغه کې په زور مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو.
شننې او تبصرې هم تر خبرو لمشال رادیو سره اوسې. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ او د ماسپخین د 1:00 بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان صوبایي حکومت د جلا وطنه خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ مشر برهمداګ بوختي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. برابدغ وغدی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال رادیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر مالک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. مالک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ور سره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ور تجدید او وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساتس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم سوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خواته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکي غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو ودونکو، زو د افغانستان زابل ولایت ته. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو وی فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړي که دا ډول فتوی خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. نور حال د صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علمای کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علمای کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخت چې راغلی دلته میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15 مرسیکلان شلویشتي دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان راویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو خو مابین کې
د ملا محمد عمر د ملي خبر تیر میاشت تایید سو. طالبانو د وی خبر پانی په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستيال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه اټاکل شوی. خو یو شمیر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
له کندهار د صادق رښتینی رپورت مو واوریدلو. د زابل ولایت نه وزو هلمند ولایت ته افغان چارواکي وایي چې د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په موسی قلعه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو څو ځلې هوایي بمباري کړي او ځینې ځمکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نورحال د اسمت سرمن په رپورټ کې ورو.
د امریکا په مشهد د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبې په شپه موسی قلعه ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسی قلعه د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګه زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قد نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت کې تصفیه کېږي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مستقله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسی قلعه کې په عملیاتو بوخت دي روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حملو د سولې لپاره هیلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسی قلعه او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو زو اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت اتور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمالوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په اړه دې وضاحت دوی ته ورکړي. دا خبره د پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې پرون د یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده. په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې د پیپلز ګوند یو شمېر مشران امنیتي ادارو نیولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر ویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایر وینا وه چې پیپلز پارټي هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وه هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمو نه یریږو. زمون ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوي او د عدالتونو خوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکلې شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرۍ تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوې دي، او وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 سپتمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دواړو غړو د یو ارب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوی غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
درنو اردوونکو، نړیوال بانک د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 1.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د منصوبې تر لاندې به 500 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 او 60,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 50,000 روپۍ ورکړې کیږي، او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی، او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړخه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی، حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردی مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 اربع روپی دا خرچه پی راځي، او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپی. 80 اربع روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی. نو دا په 80 اربع نه کیږي، دل چې کم از کم 100 اربع روپی نوري نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي، دا ناممکنه ده.
د نړیوال بانک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بحالې منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
درنو اردن کو استاد سید پبنو کی میش دا کڑوالو دستونزو پاڑا خبروں. په بنو کې مشت د شمالي پاکستان میرلي او میرانشاه دکاندارانو د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې یې کاروباري مرکزونو ته اړول شوي تاوانونو ازاله وکړي. د دوی په خبره د فوزي عملیاتو پر مهال د دوی ټول کاروباري مرکزونه ویجاړ شوي دي او دوی ته په کروڑونو روپو زیان رسیدلی دی. نور تفصیل به له عمر دراز وزیر په دې رپورت کې واورو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا پیلینا کور کمانډر ته وغاته میز چټل اجل دي چې میز سره از یو تای ده نشي ایز دغه درس زرت منځای دي کاندورونه دا مطالبات چې میز تا د کاندورونه خپل ما ز خپل استرو کو میز د خلص تړیاوی کو میز کار زی دي مارکیټ په خپل زی سامان خراب تا دغه د مازار کو نه کور میز مجبوری ده در در د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز د کاندورونه ساتي درنی م کروڑې په یو د کاندور خراب تا دال د کاندور ساتي لاس لا کې خراب تا دال د کاندور ساتي شل د درس لا کې دا سامان نمینا پوتر سم مو پدغه ور ډاکه لارې خپل رغللې په خالي کپړو شروعاتي ډاک دی کینا ډاک کړي نه د مش پوتر سوال دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان ته بشوي دی ګورنمنت مشته بار بار دا یک اندهانی رو کوله چې باس میر دا پروګرام نه خرو پوي هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میږه ازاله غوړي هغه خاص رنگ شوی دی پدا چې د یو د کاندورو په کروڑینه نه پوسا سامان ته باشه د میر املاک د میر سمندینه د هر څه تباغل گورنر ته جی میجو دریمي هغه نو مخشي میر وزیر داخله پر دریمي هغه نو مخشي میر گور وزیر الاته وزیر اعظم ته دریمي.
حاجی سراج الدین وای ډیره واده ورسره شوه چې ورته با توانونه ورکول کیږي خو یې هم عملی نویني او دوی با خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوی دی جنرال سره مشوی دی چې مشته دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شوی تاسو ته درکړيږي خو نن تاریخ پیری میش په خبره باندې هیڅ هاور نه دا کړای پاکستان میش دا میش د پاکستان یې په درې ورځ شه د خپل کینې نه اډام چې پیوای او جوړه کپړې شهر وتلی د کینې مو ډاکو ته شول یې میش د تین نن یې ویني چې په بلډیزر مده اوریږي یې میش سمای نه اډام چې په خوره مده لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګی نه جوړای چې مطلب لاس لاس شل د کینې جوړ کو مو اډام په دغه کاروبار نشي ادا مونږ دا یو بونډي دا ادا مونږ دا یو مرکز دا نورای میر اسلام آباد را سوي په شورتا وارا سوي اقوام متحده تا وارا سوي هغه پر میش کښینې لا په کارور مده چې څه پر ادا مونږ میشت دغه شای ملو شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشاه کې قریبا 10000 او میرعلي کې 10000 دکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړې چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غي دې ورته دولت ما ویزا وټاکی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو دغه پاکستان خبردونکو د انګریزي ژبډان او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریزه عناصر پکې موجود دي. د مقالې نوري برخه ته یو وړکې د میروستو
ډان ورسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریزو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 14,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي. خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نورو صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت دعوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی. خو د ورسپانې په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او که نه. ورسپانه لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ډان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وښوي دي د ماسپخین یو نیو بجه ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان صوبائی حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوګټی د خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره ماتکی خولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکه کړې او ویلي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوندغړي نه پیداري فساد کې ککړ دي نه هم کله تا ترګروم رسته کړی ده. د کشمیر په ویشلي سیمه کې د پاکستان او هند سره د حدیث واکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. هندي چارواکو تیر ورځ پر پاکستانی سرتېرو تور پورې کړ چې اول یې ډزې وکړي چې په نتیجه کې هندي سرتېري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان پر دې اړه لاس نه دی ویلې. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې غلطه د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي او مغسې همکاري دي وکړي.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسۍ د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کېدای شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده، نو دا شان به د دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په اتایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد د تعیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال وسپانی د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر برهم داغ بوکتی د روستي سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. نو موږ ویلې دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه هم کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ موسی قلعه باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دی. برهم داغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلويخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی قلعه ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی قلعه په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتېري ووژل شو. په دغو وژل شوو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر 200 و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورت لرو. امریکایي چارواکو ویلي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل شوې استازي په دیونه کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسي بلل شوی چې غواړي د شام د 4 کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییز حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند بلاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی څنګړی استازی میشل راټنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاست ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، دوحه او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د 4 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په 3 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 5 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 4 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي، سعودي سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اگست په 18مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې داغه مینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درو درکو مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي سیډونکو د یوې رپورت په حواله لیکي چې پاکستان په هر کال کې شل اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله ته دوی دوام ورکړي نو په یو لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دغه لیکنې مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه سیړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د سیړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وای پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هیواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې وروستي ریپورت په هکله د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکې کړي او ویلي یې دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې همدومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوځ د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې پکاروې هغه یې جوړې کړي، او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنو دونکو مشال اړتیا ته تاسو غوږی اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص پر موضوع غږیدل یو. په خبرونه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ کې د کیسغ دریز دي او دا چې آیا د ترهګرۍ یا سغ دریزې پر ضد نړیواله جګړه د پښتنو پر ضد ده او کنه. د خبرونه جوړونکي پامیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سغ دریز دي او که څنګه؟ آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د سغدریزۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سغدریزۍ فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهانو او بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سغدریزۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بېلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلواله مبارزې بدل شو. په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سختریزه وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردی عمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپله دا نه دي ویلي چې ګنې دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسي هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شی کمکامي په قبایلو منځنۍ پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکې نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سغدریزۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله که تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دورو او د غین روس د پاکستان په حواله کوم دورو نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتونولۍ داسې قسم تشویق کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسم تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو څو مرحله داسې عمر چې کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلی شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سي عیسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې چې شاید هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بی پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سغدریزه شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځې د مفکورې ل خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې دی ډرون حمله نډیر مخکې یا د امریکای یا د ناتو ځواکونو افغانستان ته راتلو نډیر مخکې دلته یو عمل شروع شوی وو، او یو عمل خو هغه چې کوم تبع افغان جهاد ویل خو د اغه نرستو د نوی پالیسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو اغه کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې په خصوص افغان پاکستان کې داسې قسمه ګوندونه روچت شې چې اګي په وستي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لري، او اغه د پاره داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړی وو تیارولې چې اغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود وو، او اغه د سماج کې د ير خورولو او د کلتوري ځای اغستو په شکل کې هم اغه خپل مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو نه ټول راکونه راتلونه ډیر مخکې او د ډرون نه ډیر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار نظام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بي ګناه کس وژل کیږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي.
تر ورکوټي هدا پورې د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی نو هغه ظاهر خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل تا انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې کې دی شي، او دا په فرانس کې کې دی شي، او دا په چک ریپبلک کې کې دی شي، او دا په امریکا کې کې دی شي. اگر رد عمل به هر حال موجود دی، او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي. تاسو چې کلم سروې وکړي که تاسو هغه وخت کې سروې وکړي وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین رستو لس کاله، یا د غین رستو شل کاله، یا د غین رستو دیش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړي په ټولو سروې غانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنو غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ستې اصلول غوښته په هغه خو اوس باقاعده کتابونه لیکل شوې دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنگ پښتنو سره جنگ دی، یا د ډرون د حملو رد عمل ځانو جون کې حملوال پیدا کوي، ماته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سخت دریځي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سخت دریځي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو، د القاعده سره بیا اړیکی لرونکي شیونه به نورم وو. مثلا په دې کې د پاکستان سټریټیجک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نریرا دا که په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نریرا نیخ د پاکستان نوزي. نو دته په کاوند کې یو داسې ملک پکار دی چې الته دا جهاز کینی، پټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي، او غنه پس بیا تازه شو بیا په هندستان مامله وکړي. داسې یو ملک ورته پکارو دی ته وایي سټریټیجی ډیپت پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سخت دریځۍ مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ماته دا ښکاری چې د انتهاګرۍ د دې پښتنو په وطن کې د خوریدو یا د خورولو او دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې به هر حال نو، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کې غدل د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو، یا که په نورو ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي وایم پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله. داسې په افغانستان کې چې کوم ګوندونو زیات نمائندګي د خلکو لرلا اغي د دې عمل په ضد داسې ګڼل چې دا جوړ کړی شوی تشخص دی د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي د دې فولکلور دی نه هېر کړی شوی دی د دې اجتماعي حکمت دی نه هېر کړی شوی دی د دې فلسفه فکر دی نه هېر کړی شوی دی د دې سیاسي ارتقا نه دی رسته پاتې کړی شوی دی د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دي ته څنګه ملو شوی بے انصافی ور سره شوی دا
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبر رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای
تر څو پر چې د سواد تعلق دی په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په رواج باندې فیصله دا او په شریعت باندې فیصله دا په وخت کې ملتا و پښتو سرکاري جبا و انصاف به زر ملاوي دو په دې کې هیڅ شک نشته او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نکړي شو صحیح نکړي شو الټه خراب کو نور تند که چې نور پښتنو بلوچو سندیو او بنگال سره به سکړي نو دغه مسله کده سواد په دې اړه راوچت شوی وي نو بیا خو په کار ده چې د سواد اولس مکمل مرسته وي ورسره په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لخر دا 2000 یا 3000 نه وي په کار نه ده چې پخې کې شي محمد وي په کار نه ده چې پخې لشکره ته به حمایت وي په کار نه ده چې پخې پنجاب راغلي وي دا ملګرتیا کولی په کار نه ده چې بیا کچرته د سواد د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله نو ازبکو تاسو تکلیف وو چې هغه د سواد د نظام نه تنګ شي هغه نو سواد پېژندلو نه ولې سواد پېژندلو نه ریاست پېژندلو ځکه دا انتهایی لوی جبر دی
ډاکټر سید عالم مسعود وايي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخت دریځي او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي دا قصدن دا خوده لیکل چې دا ټول قبایل را پاسې دي دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل دا دروغ ثابت شو او دوی په پنجابي طالب نوم نه اوریدو نو د دې د وجنه زمنګ دا قصدن عملن چې کم پروپاګاندا وا اداوا چې خلک د لشکره طیبه ذکرونه کی د جیش محمد ذکرونه کی د لشکره جنگ به ذکرونه کی د سبا صاحب ذکرونه کی صرف پښتون او طالب پښتون او طالب او خی او دې ته او خی چې ګره دې جامیم د سیدی دې ټوپک مر وخت رالی دوی جنگ هم د ذکرې
د سیاسي او ټولنیزو چارو پور ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدري ځا وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کې دی شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې ټول سيزو کې او بیا تر څلورمې لسيزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک دا څنګه ممکن و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي یو د ملک له مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه په چې کوم وطن د وستي ایشیا نه روان شو سویلي ایشیا تر رسیدلې ده په دې بد وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې غو لاهور تر راتلې ملتان تر راتلې بیا به دلی تتلې او دا بتاسو یو نه د چینانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلې دي د سفر احوال لیکلي ک هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي ک نور د سفر احوالونه لیکلي چرته هم دا نه ده شوې چې پښتنو په هغه قافلو حمله کړې دي ځکه چې په دې لار روان وي کنه چې کله اوم د ماشی ته ګدو یا د اغې د سماجی ارتقا ته لار پر خوده شوې ده یا انتهاګری چرته په نظر نه راغلي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای کله چې پښتنو ته د هغوی سغدریزه شکل خودل کیږي نو دا د پښتنو پر ماشومان او ځوانانو ډیر بد اغیز لري
مجموعي د صورتحال چې کم دی دا په ماشومان ډیر لوی بد اثر اچي دا ډیر لوی په لوی باندې ډیپریشن چې سورته وي مایوسی چې سورته وي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکړي
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سغدریزه دي او نه هم متشدد تاسو د پوهانو لخلي واوریدل چې د سغدریزي مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده لدې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د خبرګون نو بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستې ده لدې سره نننې خبرونه پای ته رسی بلونه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت. مدرسې پوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.